خوش آمدین سالم آمد.
ډیر مننه له تاسو نه سید سمی عباس او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولی. نن جمعه ده د وزیر اسمبلی اتمه د اگست میاشتې 13مه. پیل خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړه کله طالبانو سره هوکړه وسی بیا به هم په افغانستان کې 3,600 امریکایي سرتیري پاتې سي. بلخو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په اوسني وخت کې د افغانستان د ثبات لپاره د بهرنیو ځواکونو موجودیت مهم دی. اوس هم له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو ګواښونه پر ځای پاتې دي او د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو دغه ګواښونه د افغانستان او امریکا ملي ګډو ته ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,000 سرتیري لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې به پر مستحقو کسانو د 2 میاشتو په لړ کې وویشل سي. د کال د نیمایي په ارزیابۍ کې د ملي شورا لخوا 6 میلیارد افغانۍ موږ ته منظورې سوې دي او راتلونکې اونۍ به د دې مرستې د ویش بهیر پیلېږي. ګڼ شمېر معلولانو او د شهیدانو کورنیو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د دوی امتیازونو ته د نه پاملرنې او د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېر کړاو او لالهاندۍ د ګالولو شکایتونه کړي دي. اوس د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بیوروکراسۍ او فساد پر ضد مبارزه جدي سوې او همدارنګه له مستحقو کسانو سره د مرستې د یوه مؤثر سیستم پر جوړېدو کار کوي. دغه وزارت وایي چې د یو نوي قانون د مسودې پر بنسټ چې دوی ورباندې کار کوي هر دولتي اداره باید خپل 5% کارکوونکي د معلولینو له من څخه انتخاب کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له 100 رسنیو او 1500 خبریالانو سره د 1,000,000 یورو مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته د انتخاباتو د خبري پوشش او په اړه یې د دقیقو او منتقدانه معلوماتو خلکو ته د عامه پوهاوي او له انتخاباتو سره د تړلو نورو رسنیزو فعالیتونو لپاره ده. د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې دغه مرسته ستایلې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاتړ هرکلی کوي او تمه لري چې دغه مرسته به د انتخاباتو شفافیت او اعتبار زیات کړي. تکل سوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 6 نیټه ترسره سي. د خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو ایرانی چارواکی وایي د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته توغول سي. دا ظاهراً د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبري راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي مسایلو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي زیاته کړې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د ایراني چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. د سټلایټ په هغو عکسونو کې چې یوې تجارتي کمپنۍ پلانټ لابس اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګاه څخه تور لوګی پورته کیږي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدر اعظم انتخاب کړ. الکسی هونچاروک چې 15 کلن دی، د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د اعتماد رای واخیستې. د اوکراین د پارلمان د 450 استازو له ډلې د پنجشنبې په ورځ 290 تنو هونچاروک ته مثبتې رای ورکړې. د اوکراین دغه ځوان سیاستوال تر دې مخکې د دې هیواد د ولسمشرۍ په دفتر کې دنده درلوده او پرون د ولسمشر زلینسکي لخوا د صدر اعظم د څوکۍ د کاندید په توګه پارلمان ته ور وپیژندل سو. الکسی هونچاروک چې د خپل کار ډیره موده د قضا په برخه کې تیره کړې، اوس یې ژمنه کړې چې د اوکراین اقتصاد ته به زیاته پاملرنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د یو لړ مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. جان بولټن د پنجشنبې په ورځ په مینسک کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل، هغه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د دې هیواد نورو چارواکو ته ویلي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په برخه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ځینې مسایل شته. پوغو خبرو کې چې د ولسمشر لوکاشینکا سره یې 2 ساعته او 45 دقیقې دوام وکړ، پر بیلابیلو مسایلو وغږېدو، خو کوم اختلاف مو حل نه کړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دغه هیواد ته د جان بولټن تود هرکلی وکړ. لوکاشینکا وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی فصل پیل شوی دی. په تیرو 20 کلونو کې جان بولټن د امریکا لومړی جګپوړی چارواکی دی چې بیلاروس ته سفر کوي. د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځنی بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین له اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستاوه. دغه مظاهرې د اګست میاشتې په 3مه په مسکو کې شوې وې. ښاغلی یاشین هڅه کوي چې د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ترسره سي د کاندیداتوري جواز ترلاسه کړي. ویل کیږي چې د روسیې د انتخاباتو د کمیټې چارواکو په دغو انتخاباتو کې د کاندیداتوري لپاره زیاتو آزادو شخصیتونو او د حکومت سیاسي مخالفانو ته د کاندیداتوري جواز نه دی ورکړی. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د هیواد د ثبات لپاره مهم بولي.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم برای ثبات دوامدار
افغانستان. کل طالبان سره د سولې موافقه وسی، آیا نور افراطی ډلې یو خطر دی؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څرګندل.
چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیاب دي، د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کیږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی او وهلې دبولی دی.
د بدن ځینې ساحې دي چې ورته وهلې دي چې دا غوښې دي ورته په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویلې کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې هندي چارواکو ویلي خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندي په پاکستان کې روزل سوي کمانډو د هند پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو نیت لري. 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کړی. د خبرونه د سر موضوع راخلو، د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي. او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې کله طالبانو سره یو موافقه لاسلیک هم سي، په افغانستان کې به د دې هیواد 8600 سرتیري پاتې وي. د جمهوری ریاست ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل په شرایطو پورې تړلې دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلې وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هېواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل، په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی. ښاغلی صدیقی وایي، د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامداره ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 8,600 امریکایي سرتیری به افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5,000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي، افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي، په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیئت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې احتمال ډیر دی، خو دغه موافقه به په افغانستان کې د جګړې پای وي. په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل، د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یوځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونه شي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي، دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یوځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبان به حد وابستگی مالی طالبان له دغه ډلو سره دومره مالی مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنګ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشت مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به یې فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود وو او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري، د دوی په وړاندې بیا هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی. طالبانو د سولې د ولسی حرکت دغه غړی سید رحیم هغه وخت ونیو چې دی په اختر کې خپل کور ته تللی و. پر دې موضوع عصمت سروند د سولې ولسی حرکت له مطبوعاتي مسؤل پاچا خان مولادت سره مرکه کړې. ښاغلی مولادت، د پیښې جریان داسې توضیح کوي.
د سولې ولسی حرکت یو تن غړی چې سید رحیم امید نومیږي، د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ چانجر نامه سیمه کې اوسېږي. د اختر په دوهمه ورځ چې کله موږ ټول خپلو کورونو ته د اختر لپاره تللي وو، دی په دوهمه ورځ په کور کې خوشحالي نه وتل درلوده. کله چې د کور راوځي طالبان مخکې ورته ولاړ دي چې ته راسته زموږ شکارې چیرې یې. بیا د ځان سره بیا یې یو اتاق ته وروسته استخبارات ته سپاري. استخبارات بیا پوښتنه ځینې کوي چې تاسو ولې سوله غواړي، ولې راوتلي یاست، چا درته ویلي دي، چا پارولي یاست. دوی ته وایي چې موږ د سولې لپاره راغلي او لیدلته د دې پټاونو، د دې ونو، د دې کونډې سیم، د دغو شان نور په تنګ سیم یو ځکه راوتلي یو. نو دوی په وطن کښې ناستې لس پنځلس کسان یې ډېر سخت وي د دې سره. تر هغه وروسته بیا بله ډله راځي، بیا یې او هغه بیا په کې بلونه وي، هغه دوی یو رقم ورته وایي وچه غوټه چې دا بیا په ټاټ کښې پیچي او شکنجه ورکوي. وهله دوی نه ورځي دوی سره بندي وو. بیا نه ورځې وروسته په ضمانت باندې د ده پلار وکړ. کله چې رایله کېږي شپږ ورځې نور هم هلته مریض دي، دغه د بدن ځینې ساحې دي چې ورته وهلي دي چې دا غوښې دي لکه په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویلي کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې پنځلسمه ورځ دی یو څه جوړېږي ټول ولسمه ورځ کابل ته راځي. نو نن کابل ته راغلی دی. دغه
مولادا صاحب، تاسو ویل چې د ده له پلار څخه یې ضمانت غوښتی دی، څه شي ضمانت یې غوښتی او هغه څه ضمانت ورکړی؟
د ده له پلار ضمانت غوښتی دی چې دغه کیسه چې کوم کار موږ کړی دی دا به تاسو د باندې به نه باسي او دوی به د سولې حرکت ته نور نه ورځي. او که چېرې دی ولاړ یې تاسې پلار او اکار یې زموږ سره بندیان کېږي، نو په دې خاطر چې دوی بر حرکت ته رانه شي او دغه غږ چاته ونه رسېږي زما سره دغه څه شوي دي.
تر دې پخوا هم ستاسې د ولسي حرکت په وړاندې په بغلان کې همدغه راز، کله چې تاسې په هلمند کې شمالي هلمند ته ستاسو حرکت روان و، د طالبانو له لورې بد چلند شوی و خو څوک وهل شوي نه وو. نو دې ته په پام سره چې پخوا نه دي وهل شوي، اوس ولې باید دوی دا کار کړی وای؟
موږ د طالبان په حساب د څلوېښتمو ته ورغلي یو. په دې کښې دوه ډول په داسې پېښو ورغلي یو لکه دنج مساکلا د هلمند ته چې کله ورغلو په لویه پېښه، نور ځایونه داسې سره مخ شوي شپې مو سره کړي دي، خبرې مو سره کړي دي. او زموږ ټوله هڅه دا وه چې موږ طالبان باید سره درکړو، طالبان باید په دې پوه چې کومې ادارې چې دوی کړي دي هغه بې ځایه دي. کله چې موږ مساکلا ته ولاړو په اخره کښې دوی نور په دې وپوهېدله چې موږ ولس یو او هغه څه چې ولس غواړي هغه مطرح کړي دي. موږ نه پوهېږو چې دوی دغه ډول کړنې ولې کوي.
د سولې ولسي حرکت مطبوعاتي مسؤول پاچا خان مولاداد و چې ویلې د سولې ولسي حرکت یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا سخت وهل سوی او شکنجه سوی دی. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي متحد ایالتونه باید د خپل امنیت واک بل ته په ځانګړي ډول طالبانو ته ونه سپاري. دا مقاله د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام او متقاعد جنرال جیک کین چې پخوا د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مرستیال و په ګډه لیکلې ده. د دوی په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي د درک وړ ده. وړاندې راغلی دي چې وروسته له اتلس کاله جګړې روان مسیر د ادامې وړ نه ښکاري. میرمن ګراهام او پخواني جنرال کین لیکلي دي چې د همدې لپاره موږ په یو نه یو ډول بیړه لرو چې له افغانستانه مو ځواکونه ووسي. د دوی په باور هر راز معامله چې د هغې له مخې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه بهر کیږي د واشنګټن لپاره ښه معامله نه ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د امنیت لپاره پر طالبانو اعتکا کولی نه شو او زموږ ګڼ پوځیان د امنیت لپاره د طالبانو له لورې وژل شوي دي. میرمن ګراهام او متقاعد جنرال کین لیکي د افغانستان جګړه باید زموږ له شرایطو سره سم پای ته ورسیږي، نه د طالبانو له شرایطو سره. د لویدیز بلې خپرونې فارن پالیسي تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده، د افغانستان سولې ته اوږده لاره. د لیکنې په پیل کې راغلي دي چې زلمی خلیل زاد له طالبانو سره داسې موافقې ته نږدې شوی دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. خبرونه د یو شمېر راپورونو په استناد لیکي که دا موافقه وشوه نو په 2000 کال کې به د متحد ایالتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې دې ته زمینه برابره شي چې شاوخوا 14000 امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستنه شي. فارن پالیسي وړاندې لیکي که څه هم موافقه نهایي شوې نه ده خو په دې کې به اوربند شامل وي او طالبان به د القاعده او داعش په څېر ترهګرو ډلو ته تر خپل واک لاندې سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. خبرونه څرګندوي چې د موافقې له مخې به د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې بین الافغاني خبرو ته هم نیټه ټاکل کیږي. خبرونه بیا لیکي دا لومړی ګام دی او داسې ښکاري چې د نږدې دو لسیزو جګړو د مخنیوي لپاره اوږده او حساسه لار په مخ کې ده او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې به د واک د ویش او د جګړو د یو مخنیوي پر سر آسانه نه وي. فارن پالیسی لیکي طالبان پښکاره ویل دي چې دوی به پر افغان ځواکونو له بریدونو لاس وانخلي. نو داسې ویر رشته چې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه له خطرونو سره مخامخ شي. خبرونه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبه د ورځې خبري راخیستی دي چې د اوس لپاره دی د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه دی او هر موافقه چې له طالبانو سره کیږي هغه به مشروطه وي. فارن پالیسی بیا لیکي تمه ده چې تر موافقه وروسته خلیلزاد کابل ته لاړ شي او ولسمشر اشرف غنی وهڅوي چې دا موافقه ومني او که چیرته موافقه وشوه د قطر په پلازمینه دوحه کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په هند کې د دوو مهمو بندرونو مسؤلانو ویلي چې خبرداری ترلاسه کړی چې ګوندی په پاکستان کې روزل سوي کوماندو د هند پر ساحلي تاسیساتو د اوبو له لارې د بریدونو نیت لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت ویان تایید کړی چې هر ډول برید به له سخت ځواب سره مخامخ سي. پاکستان تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښولی، خو ویلي دي چې تر دې وروسته له هند سره خبرې نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اناوري.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومتي چارې سمبالوي د پنځشنبه په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداري په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کوماندو وسلوال د هند اوبو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکونکو ته ویل شوي چې له غور او دقت کار واخلي. په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ہے کی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کومار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ خو همدا غوښتنه کوو، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسؤلیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټن ځایونه ځالي او ترهګر دي، پاکستان دې د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ټوس کاروایی کړي.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلې وي وروسته لاغې نورې هم خرابې شوې چې نوې ډیلي د اګست په 15مه له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پریکړه سخت اعتراض کړی او دا یې د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي. د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد یې تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتونکي او خودي پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د نوي ډیلي له وروستیو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
د احمدی په نامه اوریدونکي له کونړ نه لیکلي ده چې د شهیدانو او معلولینو ورثو ته معاشونه نه دي توزیع سوي، امید دی چې نورې مرستې هم ورسره وسي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځي اریوب لیکي د سوري د یو داسې هوکړه لیک په تمه یو چې روان بحران ته د پای ټکی کښیږدي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل د سولې مخه نیسي. حبیبالرحمن افغان له هلمند لیکلي امریکا باید تر هغو په افغانستان کې پاتې سي تر څو چې افغانستان په بشپړ ډول له مخالفانو خلاص. عبدالهادی غنمرنگ له غزنی لیکلی طالبان دی د افغان ولس د آرامۍ لپاره سوله وکړي، نه په افغانستان کې د امریکایانو د سلامتۍ او د افغان وژنې د دوام سوله. اتل زابل نه لیکي سیمه ایز اردو د هغه دشمن په وړاندې چې د غله په شکل فعالیت کوي یو ښه وسله ده. او عبدالواحد مدخخ له لوګر نه لیکلی افغان حکومت باید د کونړ پر خاوره د راکټي بریدونو د پای ته رسیدو لپاره پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم ندی خبرونی دا مهم خبرونو لندیز. امریکا ولسمشر ڈونالڈ ٹرمپ په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ٹرمپ پرون له فاکس نیوز راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې له طالبانو سره موافقه وسی بیا به هم په افغانستان کې 8000 او 6000 امریکایي سرتیري پاتې وي. د معلولینو او شهیدانو پر وارثانو د 6 میلیارد افغانۍ په ارزښت د مرستو د ویش بهیر راتلونکې اونۍ پیلېږي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې له لسو رسنیو او 1500 ژورنالستانو سره د 1 میلیون یورو مرستې اعلان کړی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. د اوکراین د پارلمان استازو د دې هیواد لپاره یو نوی او ځوان صدراعظم انتخاب کړ. الکسی هونچارک چې 15 کلن دی د تیرې میاشتې تر انتخاباتو وروسته د اوکراین د پارلمان په لومړنۍ جلسه کې د اعتماد رایې واخیستې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خپل هیواد او بیلاروس ترمنځ په اړیکو کې د ځینو مسایلو سربیره د مشترکو ګټو پر سر د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د روسیې د حکومت یو سیاسي مخالف یو وار بیا په 10 ورځې بند محکوم شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د مسکو یوې محکمې ایلیا یاشین له اجازې پرته د مظاهرو د تنظیمولو په جرم بیا زندان ته واستوه. د هند تحصیلي سکالرشپونو ته په ازموینه کې ځینې بریالي سوي کسان اندېښنه لري چې شایي تحصیلي بورسونه یې د پیسو او واسطو په بدل کې نورو کسانو ته ورکړل سي. واصل وصال راپور لري.
د هند تحصیلي سکالرشپونو ته د 1500 بریالیو کسانو له ډلې 219 تنه هند ته رسېدلي خو پاتې 201 تنه نورې لا هم بې برخلیکه ګرځي. دوی دا کوي هغه کسانو چې واسطې او پیسې لرلې د هند په بېلابېلو پوهنتونونو کې خپلې زده کړې پیل کړي خو د دوی د حق پوښتنه څوک نه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د پنجشنبې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان کې وې اعتراضي راټولېدنه وکړه او اړوند بنسټونه یې په فساد او بې عدالتۍ تورن کړل. احسان الله همت او سید ثاقب:
منګه دوست هیواد ته ډیر احترام لرو خو کده سي منګ سره مور مهري چلن کیږي دلته ګنګوسي دا دي چې دغه بورسونه په ډالرو باندې خرڅيږي هغه مستحقین پاتې کیږي او څوک چې پیسې ورکړي هغه خلک به کی انتخابي کی او دغه منځوري راځي.
احتمال زیات هم کسای
په زیات احتمال سره هغه کسانو ته اډمیشنونه راغلي چې واستي او پیسې لري، یعنی د پیسو په زور کامیاب شوی کسانو ته داخلي راغلي دي.
هند هر کال افغانستان ته د لیسانس، ماستر او دکتورا زر تحصیلي بورسونه ورکوي چې 1500 د دولتي ادارو اړوند مامورین لپاره وي چې ازموینه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو نه نږدې 6000 کسانو ګډون کړی و چې په لومړي پړاو کې 1400 تنه او په دوهم پړاو کې 1500 تنه بریالي اعلان شول چې پکې 190 تنه د دکتورا او 409 تنه نورې د ماستر بورسونو وړ وګڼل شول. اوس چې له دغې ازموینې شاوخوا ته میاشتې اوړي د معترضینو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه دکتورا بورسونو ته له بریالیو کسانو 28 او ماستر بورسونو ته له بریالیو کسانو 191 تنه هند ته لیږل شوي او د پاتې نورو برخلیک لا ناڅرګند دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې برخه کې هر ډول ادعاوې بې بنسټه بولي وایي چې د هند د بورسونو په ازموینه کې ټول بریالي شوي کسان د ICCR یا د هند د کلتوري اړیکو شورا ته پیژندل شوي دي چې د هندوستان د بیلابیلو پوهنتونونو خبر ورته په نوبت سره داخلي راځي او بیا به دوی هند ته لیږل کیږي. د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي
دا چې دوی دا ډول څرګندونه کوي چې د یوې ډلې کسانو داخلي راغلي د کاسې لندنی مقصد ده، دا موږ قطعا ردوو. د یو ایالت پوهنتون چې نږدې دی داخلي یې ژر راځي او هغه چې لرې دی په ځنډ سره راځي. د 1500 تنو اسناد مو بشپړ کړي دي او د هند سفارت ICCR له لارې مو لیږلي دي. دا چې داخلي یې کله راځي دا د هند هیواد پورې اړه لري.
د هند د کلتوري اړیکو شورا یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشنز په آسیا کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیلي سکالرشپونو د ویش تر ټولو ستر او پراخ پروګرام دی چې پکې د لیسانس، ماستر او ډاکټورا لپاره سکالرشپونه شامل دي.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه.
د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو. د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیات هڅه د افغان میرمنو د ازادي، تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده.
دا د نوې علومو سره آشنا و.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
په هغه زمانه کې حتی ځنګړي محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې و.
قاضیان اماني تاریخ لږ څه خو بس هم د ملکه سوریا کارونه خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري.
ملکه سوریا څوک و؟ هغه په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او وسنۍ میرمنې له ملکه سوریا څه الهام اخیستلی شي؟ دا خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي، سمدواره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده. دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1281 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده. ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه، بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو، کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو. ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و. شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګاوه. د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولای. د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یو لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې.
د تل چې کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې، د ده لور ملکه سوریا هم هلته زده کړې وکړې. نو دا د نویو علومو سره آشنا وه، په نویو علومو پسولل شوې وه میرمن وه، روښانفکره میرمن وه. حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه. عمومي څارنه یې ملکه سوریا کوله.
شاعر او لیکواله نعیمه غنی وایي ملکه سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي، که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري. ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې ونه انګېرله چې یو ملکه یم. هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ، له خلکو سره کار شروع کړ، خصوصاً له مرمنو سره کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته وروښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکه سوریا مور و روح افزای معاونه و چاغه د محمد زمان خان طرزي لور و. د دوالو لیکن نمونه نه پیلیکل، نمونه به دوی مخفف لیکل او د اخبار داش چلاو چې ټول مسائل خزینه و. مثلا یو وخت غونډه شوې و د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت، هلته خزینه بازار جوړ شوې و، دکانداران هم خزی وي او چا چې سودا ځینې کول هغه هم خزی وي. یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې، دغه خبر هم پکې نشر شوی. حتی د هند یوې رقاصي خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه موسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې سوریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ موسسې مشره صفیه صدیقی وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقی او سیاسی ډګر کې ملکه سوریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت ور دي چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژور اغیز کړی ده.
مړنۍ هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونه یې به سړي جیک به بهی ترینه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کې، کله چې د شاه د مېرمنې د مخې نه پړونه یې پورته کوي، هغې ته وایي چې ملکې اوس وغواړه چې څه درته درکړم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کېږي چې دا څه رقم غوښتنه درنه وکړه. یعنې وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پی باندې باور شته.
د نیمې نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناخپالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 12:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 12:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه سوریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومان په زړونو کې د هیوادنۍ مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه سوریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنۍ مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هر شی به مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې سوریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمینه دومره برابر نوا. مسیوات کامو مخی دی امان الله خان دی دوری نه پا کابل که خصو چادری بی اغسطل هم اگر دی چادری پس هنگ که لباسو چی اغیه تی دلاغ ویلی اغا بی اغسطل نو کلا چی دی چادری و دی دلاغ پس هنگ که دفتن دسی اروپایی لباس رو رامنسته شو، دقا هم دفتن پا خلکو بندی بد اثرو که خلکو بیا پا امان الله خان بندی دا دقا کچی دا کافر شویده. اروپایی لباس و اروپایی فرهنگ دلتا رایجی.
استاد حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمېر نجونې د ملکه سوریا په غوښتنه ځکه ترکیه ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغه پروګرام سره چې نجونې ترکیه ته لېږلې دغه سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بې‌ناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د دې باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاس ته ولویږي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کچیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نوی ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نشوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو ښځو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع له ځانه کیږي، خپلواکۍ شروع له ځانه کیږي. کله چې له ځانه وشوه بیا ټولنه ایمني ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچیرې ازادي د ښځو د پاره غوښتله، په دې معنی که خپل ښځه یې پټه کړې و خلکو به ویل دا د نورو خلکو ښځو ته ازادي غواړي، ځان ته یې نه غواړي. اغیر خاطر مهمه خبرم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړی.
ملک سوریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شو چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شو او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. استاد زرغونه زیور وایي له ملک سوریا په الهام نورې ښځې کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملک سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسه شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري، او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اغسه شو چې هر ښځه هم کولی شي د نارینه په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د هوساینې لپاره بهر شړي، د ماشومانو بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري او په حل لارو یې هم بحث کوو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتی نو سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولی دي. ځان نو پیژنه؟
او
ځان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوته؟
مور مې چې راوځه د هغه چې صادري بره
چې بیا باندې راوته بیا چې صادري کې
دا ویش هغه منډې ووه کرکټ کو
که غرمه یې که هر وخت راوځي.
هو
بیا ګرمې دې نه کېږي؟
کېږي. خو
اوس نه کالي په خاورو دي، لاسونه په خاورو دي، چیرې کول
هلته هم کرکټ کو
منډې دې وهلې؟ نه منډې چې وهم د خلک نه زیاتېږي.
نه
ستا نوم شه درورکه؟
بصیر.
بصیر جانه چې کې باندې راوته؟
ساتري.
چا درته ویل ساتری وکړه
مور
هر وخت درته وای
او
بچی وی پلار دې کله چې بس فین راشي مثلا ستړی به تاته څه وای
وای چې لګو زات چې لګارم
چې ساتری کې
کرکټ
د کابل د مکریانو اوسیدونکو سناوای چې داسې ډېرې میندې لیدلې چې د ځان د آرامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته هڅوي نوموړي زیاتوي
شخصا که رښتیا ووایم نو ما خپل کور کې ما ورینداره ده همداسې یو څه کوي وخت خپل ځان د پاره چې د خپل کار په سمه طریقه سره مخته بوځي نو بیرون یې لیږدوي کله ور داسې هم شوي دي چې پزې وینې شوي دي ګرمي ډېرې ګرمي نه پزې وینې شوي کور ته راغلي دي مریض شوي دي پښې خوږېږي داسې وضعیت هم راغلی
ځینې میندې او پلرونه په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي په ساعتونه یې ماشومان له کوره بهر وي خو مور پلار په همدې خرابو شرایطو کې خبر نه وي چې ماشوم یې چیرې دی څه کوي او کومو خطرونو ته نږدې دی دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلي او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي د لغمان ولایت اوسیدونکی واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
باور کې چې سهار نه تر ماښامه پورې زه دوی تیاران یم چې تا دوی ښوونځي ته ځي دوی پلار لري دوی مور لري دوی نه لري داسې یو ډول حالت کې چې دوی پرته له شور او له جنګه بل کار نه لري چې کله میلمانه ولرو تر ډېره هغه میلمانه موږ ته شکایت کوي زه وایم چې دغه د ټولنې لپاره او په خپله د کورنۍ لپاره هم ډېر درد سر جوړوي یعنی داسې شوي دي چې دوی په خپلو منځونو کې جنګي زه چې کله په دې کوڅه باندې تېرېږم د دوی د جنګ د خلاصي پر مال باندې تاسو ځله داسې شوي دي چې زما کالي د دوی د هغه نه خیرن شي
پاتون بهرام خیل په یوه لیکنه کې لیکلي د نړۍ په ډېرو مختلفو او امنو هېوادونو کې څوک ماشومان له کوره بهر یوازې نه پرېږدي په اروپایي هېوادونو کې چې د ای امن هیوادونه دي هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر ښوونځي بدرګه کړي او له ښوونځي بیرته راواخلي خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروايي چلند کوو دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي د نهمې ناحیې اوسیدونکي عبدالله په اړه وایي
ماشومان چې کوڅې کې را بهر وځي مورګان دوی ته وایي بیرون ته راوځي دوی راځي بیرون کې بد فعلونه بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي مور دوی بیرون ته شړي چلزه تاسلار سي مستي او کي ساتريو کي دوی رازي خلکو شي ماتوي او دوی نه تربيه زکوي نه ادب زکوي ناول خبره مردار کورنه تور شياندي بیرون کي زکوي
پټولنه کي داس کورنه يو مايند هم شته چې ډيره پاملر نه خپل ماشومان ته کوي د ميدان وردګ ولایت اوسیدونکو انيسه هغه مرده چې تلي خپل ماشومان د دې لپاره چې بده خبره او کارونه له بهر زده نکړي په کور کې بوخ ساتلي او اوس له خپل اولاد او له خپل تربيه څخه رازي ښکاری او وای
مستر کړي دا دوا ولودا چې هیڅ نن مرل دي دلای نه سیرل دي دغه خپتار بیا دوه اسکول مکتب ویلای مو ته چا ونه وی معلمې شکایت رونه غلو شي دی لوت کرای دی پټه دی کوټه دی او پارین اول نمره ته دوه لاسمه کور کې وخت مې ورته لورو مشکلات مې خپل حل کول خپل ځون بدلم په فشار وبسته دای مې غلی کول راضی يم د خپل تربیه نه ډیره راضی يم د خپل تربیه نه ټول خلک مې د اولاد نه راضی دي ټول خلک احترام او تلیری زه په دوه ماشومانو باندې پاتې شوم نور مو بس کړ د تربیه د خاطرې دغه د باندې ماشومان چې زه وینم او دغه شوسرانې چې د اولادونه ډېر وړي او بیا چې مزدورۍ کویاب کړې که کور کاغه اولاد پرېږدي دغه اولاد نه څه جوړي زه یو بې سواده ښځه یم د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه ماغه بس کفایت کړو دغه چې ډېرې زګولې په کوڅه کې خوشې کړي ورسه ناسته وي خپلې مور چاده یې سب سر کړي وي د تکنل بسته وي د ما ته زړه وینې وسیاسي توغونه یې نه راوړل ښه دي هېڅ باید
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیا او بوخت وساتي او کله چې د کوره بهر هم بیایي باید د کور غړي ورسره وي داسې د ځان د آرامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي
خپل مای د مسؤلیت په غاړه واخلي دا چې ماشومان بیرون باسي دوی ځانونه بیغمایي دل پر دوی بیرون باسي کیدای شي دې ته ډېر لارې دي چې نظر کې ونیسي مثلا سامان بازی واخلي دوی سره مصروفه وساتي یا دوی سره کوم مکتب کې خود درس ورسره وي نو کیدای شي مور خپل ورسره لوبې وکي یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کار وباسي یا څه دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغوله سره په خپل لوبه همدغه لوبې دي چې دې ته ذهن روش کې مکتب ته اماده کوي کودکستان ته اماده کوي تربیتي نگانه باید دی ته یو خدوس وټاکل سي د سنچ بيخي دي باندې نه باسي او دي باسي مثلا پارک ته دلارسي مثلا پلار دي ورسره اي مور دي ورسره اي يا مشر خور مشر ورور دي ورسره اي چې دي سکه دا دي يعني تعقيب کوي چې دي سره رقم لوبي کوي چا سره ګرځي او ځکه چې دي باندې خو هر رقم ماشوماني هر رقم لوبي سره سره ترسي کې دي سي چې دي بد الفاظ بد خبرې زده کوي ماشومانونه چې هغه آینده کې ډیر په دې باندې بد اغیزه کوي
گرانو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجی تاریما د کابل اوسیدونکی دا د ما په نظر ډېر اشتباه خبره ده. د دې لپاره چې وخت چې یوه مور و اولاد پیدا کوي یا ماغم څلور پنځه دانې یا له دې نه ډېر بیاغه لیږې بیرون ته، دا د ټول ګانډې لپاره د ټول خلکو لپاره ډېر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي، په موټر وهل کیږي، خلک بیا یې وزنې بې تربیه کیږي، شوخ وي، ډېر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله از کابل ولایت سیدون که دا هیڅ خبر نه ده، ځکه چې محیط کې اجتماع کې هر رقم خلک اوسیږي، هر رقم ماشومان دي او د هغوی تربیه خرابیږي، هغوی بدې خبرې زده کوي.
زادی رحمان نومیږه مد لغمان سیدون کې زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
درمنو دوستانو، دا چې ولی ځینی کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د یوه مرکه کې له ارواپو ماستر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
افسر لمړی پښتنه ودا سیمتره کو چې ځینې کورنۍ شته، البته ماینده پلرونه چې خپل اولادونه البته دې ته ځوي چې دوی د باندې لاړ شي، د خپل ځان لري کوي، ولې د کار کوي، د څه لپاره یې لته بولې تاسو؟
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي. هر څومره چې فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي. معمولا دا د رواني فشار د مخې کیږي یا د تنبلۍ او ناپوهۍ له وجې نه کیږي. بعضي ماینده نه پويږي، بعضي تنبلې دي، ځان ته زحمت نه ورکوي.
استاد کله چې ماشومان د کور بیرون زی او مور پلار ورته وي یاد مور خوانې د خوانځي لاشتې سپوږه کې لوبي وکي، دا به کوم مشکلات خلکې پاینده کې ځان ته او ټولنې ته؟ البته
د څو ډوله ستونزې را پیښولای شي. د راتلونکو لپاره ډېر لوی جنجالونه جوړولای شي. زه فکر کوم زموږ وسنۍ نسل ټول کنوي او یا اتیا سره په کوڅو کې لوی شوی دی، ځکه په دې ستونزې اخته یو. اول یو شمېر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلی شي د فزیکي او ځاني اړخ خپل ماشوم ته مشکل ولري. یعنې کېدلی شي دا تهدید شي، کېدلی شي سړک مخې ته لاړ شي، کېدلی شي برق کې لاس وي، کېدلی شي خطرناک اوسیدونکو کې لاسرسی پیدا کړي چې موږ مخکې کړو که داسې تجربه درلودلې چې ماینون ته ورغلي دي، له منځه تللي دي. لاس یو شمېر نورې ستونزې داسې دي چې رواني دي، کورنۍ پورې راګرځي، د کورنۍ عزت او آبرو پورې راګرځي، اجتماعي دي، اړیکو پورې راګرځي، د راتلونکي پورې راګرځي، راتلونکی نسل دی، د راتلونکو خوی عادت پورې راګرځي. ممکن دغه خاص ډول بې صبرۍ، خاص ډول فشارونه، خاص ډول رواني ستونزې، خاص ډول کرکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي، دا د کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅه کې تجربه کړي دي او دا مو ورو د نورو سره عملي کړي دي او راغلي دي. مثلا ځان زبرونه، مثلا بل زبرونه، مثلا د نورو ورول نه خوند اخیستل، مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول، بې پروايي، د ټول هغه رواني تجربه دي چې کډری شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوی وي.
خغلی استاد، کومه مینده یا کوم پلرونه ډیره دغه کار کوي چې خپل اولادونه ته وچ تاسې باندې لاړ شي؟
په بیلابیلو ځایونو کې د جغرافیا د مخې فرق کوي، په خاري کورنۍ کې، په کلیوالو کې فرق کوي، کلو کې کډری شي دا شی زیات وي. همداسې په بي سواد مینده کې تر با سواد مینده کډری شي دا ډول برخورد او کریکټر زیات وي. بل هغه مینده چې د ماشومان پر اړه باندې پوهه نه لري او تخصص تجربه مطالعه ان لري، دوی نه پويږي چې مشمون خپل څنګه کټګوري باندې کې دل باندې کې. نو بنا ان په ټوله کې ویل شو چې د بي سوادو، د لري پرتو سیمو او هغه چې اېد ډول د ژوند څنګه تجربه نه کړي، په هغه کې د ستونزې لري.
څه تاسو داسې څه اېد یعنی مشمون هیڅ باندې لار نشي کڅنګ؟
نه، داسې نه ده. اصلا ولې د ټوله لپاره باید ځنګړې برنامه موجود وي، د ټوله لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دواړه ورته مانادار ډول سره د تجربه وړ وګرځوي. پلرونه او میندې کولای شي یو تقسیم اوقات جوړ کی او دغه تقسیم اوقات لمخنه دوی هم پارک ته بوزي، هم خار ته بوزي، هم ویګرځي، هم کوڅه کې وګرځي، هم لوب وسایل ورته واخلي، هم ذکر پیو کی، هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي.
دغه مایند پلان چې دا کار کوي، مثلا خپل اولادونه د ځان لري کوي، کوڅه ته لیږي، اوس حل لري سری.
اول خو باید مون په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره ووي شو. په یو کس باندې چې مایند دي په غوي باندې ډیر زیات نه وي، ځکه دا خپل عمل دي ګرځي چې ماشوم لري کې لزانه. د اول دوام هغه مایند چې تنبلي کوي، هغه کورنۍ غړي چې تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي، هغه دي اصلا پام وکړي چې څه چې هغه پورم ډیر راګرځي دي تنبلي له وجې نه داسې تربیه منځ راځي. د ماشومان د بوختولو او د غړي د روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالوېش سره برابر د رابطه جوړ شي. یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومان د ډیروالي له وجې مونږ اوس کوله لری کو او دا مو نتیجه اخیستې وی چې سونځه حل سو سونځه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لارې مثلا فردی دي چې هر یو کس پوره ګرځي هغه خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سیو چپرل د جوړ کوسه هغه ډول چې غواړو راتلونکي نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیخ کیږي
ډیره مننه کوم
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي نو راځي چې خپل راتلونکو خپل جوړ کړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاره